دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې ز بوريوال کاکړ مو بیا هم هر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو د خبرونه په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونې ز خبرونه روغتي او درملنه په تکراری توګه هم اوریدلې سي خو تر هر څو وړاندې بد دي سات خبرونه وورو چې زموږ همکارا فرخند اسد یې تاسو ته وړاندې کوي
او پاکستان وزیر اعظم عمران خان وری ته مخالفو سیاسي مشرانو خلاف احتساب عمل روان دي خو خلک ورته سیاسي انتقام وای په کوټه کې یوه بمی چاودنې دوه تنه وجلی دیروشنو جوبل دی او نړیوال هیوادونو بد روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پر ځای ساتلو خبرې کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه هیواد په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغه په داسې یو وخت کې په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي چې هیواد یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان د جولای په 28 د امریکا په یو څېړنیزه اداره انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو پر وخت مخالفو ګوندونو ته په اشاره وویل دوی ورته احتساب او خلک ورته سیاسي انتقام وایي.
Since we have been in power
د واک لتر لاس کول ورسته موږ له هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دی خو په عین وخت کې ټوله پوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی. زه احتساب ورته وایم خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویل د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دا معلومه کړي له 2003 کال راهیسې د دغه هیواد اخیستل شوي قرضې چیرته لګیدلې دي. په کوټه کې په یوه بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درویش نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې پر شرقي بای پاس د جتک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپل کورونو ته روان وو. د پېښې ژوبل کسان د کوټې لوی سرکاري روغتون ته رسول شوي دي. په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو په وینا چې د ځینو زخمیانو حالت لا هم ښه نه دی. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي د پېښې پلټنې یې پیل کړې دي.
په پیښه کې د ټپیانو شمیره و دروشته رسیدلې ده. په هغو کې د دوو وضع سمنه ده او د دوو مړو په ګډون ټول اغیزمن کسان عادي وګړي دي. د پیښو وروسته پولیسو په کوټ ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
د دغه پیښې ذمهواري تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې نه ده منلې. دا چاودنه په داسې وخت شوې چې د جولای په 15 نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر ضد یوه جلسه هم کیږي چې پکې به د مسلم لیگ قانون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز هم ګډون کوي. د پاکستان د صحت محکمې د 2013 کال د غذائیت کمی سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 60% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې دي. دغه سروې چې 13 ورځې پر شوې پکې د هم ویل شوې دي په قبایلي ضلعو کې په هر لسو کې درې ماشومان د خوراک کمی لري. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر جانباز د سروې په اړه وایي
دره تقریبا د 2019 خاصه داسه اوس لاوزاو قابل ذکر فرق ما په دغه کې ونلی دو کوم ځای پورې چې د غذایت یا نیوټریشن چې دی دغه زمونږ په قوم کې یا په خیبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په علاقه کې کافی حد پورې موجود دی.
د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې د خوراک د کمی له وجې 40% ماشومان د وزن له کمی سره مخ دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړی دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. ویل طالبانو سو میاشتې وړاندې له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت ته د لیدنې مخالفت کړی و. عمران خان وویل هیواد به د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته کوي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په نړیوالو عسکرو او ولسي خلکو بریدونه کوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. په جلال آباد کې یو ټرافیک پولیس په ډزو وژل شوی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند چپرهار اډې ته څیرمه ناڅرګندو وسلوالو یو ټرافیک پولیس په ډزو وژلی دی. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول مبارز اتل ویلي وسوال د پیښو وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تیر ورځ کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر سره کتلی دي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی او زلمی خلیلزاد پر دې سلا شول چې هغه به د سو ورځو لپاره په کابل کې وي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته له ارګ څخه خپره شوې د خلیلزاد په کابل کې د ایسارېدو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابل پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره به قطر ته هم ولاړ شي. د نړۍ 15 طاقتور هیوادونو باندې روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بچکول لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین به د جولای پر 28 نیټه په ویانا کې له ایران سره د دغه تړون په اړه خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ادارې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي دغه غونډې د فرانس، برتانیا، جرمني او ایران په غوښتنه راوبللې چې په کې به د دغه تړون د عملي ولو سره په تړاو د ټولو مسلو څارنه کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې هغو ایرانیانو یو مقدمه درج کړې چې غواړي د خپل کورنۍ غړي امریکا ته وغواړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامی د سفری بندیزونو له وجې داسې نشي کولی. دغه بندیزونه پر ایران او نورو څلورو مسلمان هیوادونو لګول شوي دي. د ایرانی نژادو امریکایانو ډلې د جولای په 28 په یو مقدمه کې شکایت کړی چې د دوی کیسونه تر میاشتو پورې ځنډول شوي دي. وکیلان وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ او په ایران د ځینو بندیزونو له وجې دوی په رسمي توګه د خپل کورنۍ لپاره درخواستونه نشي لیکلی. د دوی یو وکیل کارتس موریسن اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دوی عدالت ته لتلو پرته بل لار نه لري. د امریکا د داخلي امنیت ادارې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی دی چې د اپوزیشن ګوندونه په شریکه په ملکی ګډوډي رامنځته کوي، خو د سیاسي چارو یو کارپو وای
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه وکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د دیش ته پام نو.
د قبایلي سیمو یو شمیر نوی ټاکل شوي استازي وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې به د خپلو سیمو ستونزې په ډاګه کوي.
دا چې په چک پوسټونو باندې مالته مصالحې شته او په ډېرو علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي، خو زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دی، زمونږ بنیادی مسائل صحت دی، د سکو اوبه دي.
په کورمه کې ناکامه ګرځول سوو امیدوارانو تور پورې کړی دی چې د 6 جولای په انتخاباتو کې له دوی سره درغلی سوی دی. په تورخم کې کارکوونکي مزدوران وایي له دوی څخه رشوتونه اخیستل کېږي.
پیسی ور نه کوم مخی مو چې پیسی ور کو بیا پری دی او کمساري کوم سر لاجګاډ یل تم نه اخلي هلتا پاس مخ کیم را.
د دې ترڅنګ ځین نور ریپورتونه شننی او نيز خبروانه روغتي او درملنه هم په تکرار توګه ورېدلای شي. لمشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک پر اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي او هغه یې په دې تورن کړې دي چې د پوینا په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. عمران خان دا سرګندونی په امریکا کې یو غونډه ته د وینا پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ملک په لویو ښارونو کې د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي. په دې اړه ریپورت له لنډې د مې وروسته. وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پر ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغوی په داسې وخت کې په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي چې د ملک اقتصاد وار له مخه له مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان دا څرګندونې د جولای پر 28 د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد جوړې شویو مقدمو ته په اشاره وویل زه احتساب ورته وایم او خلک سیاسي انتقام ورته وایي.
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ له هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی، زه احتساب ورته وایم خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
what I call accountability, people say political victimization.
د سیاسي چارو پور ډاکټر محمد تکی وای که د اپوزیشن نیوکی یا احتجاج د ملک نا آرام کول وی نو بیا هغه څه و چې عمران خان څه باندې څلور میاشتې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و.
کم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنا ورکړه د پاکستان په سر خار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شې ته پام نو چې د چین رئیس جمهور پاکستان ته راتلو هغه رانغه، نو دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصه ده.
عمران خان په خپل وینا کې ویل د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې له 2008 کال راهیسی د ملک لپاره په پور اخیستل شوی پیسې چیرې تللې دي.
په 2008 میلادي کال کې د دې دوه ګوندونو تر راتګ وړاندې د پاکستان د شپیتو کلونو قرضه 6 کروڑ روپیو، خو دوی په 13 کالو کې دا پور تر 1.5 کروڑ روپۍ رسولی. نو موږ د دې معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړی چې دا پیسې چیرې لاړې.
ډاکټر محمد تکی وویل د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د احتساب په نامه انتقامي عمل ځکه پیل شوی دی چې د ده په وینا هغوی په سیاست کې د اسټبلیشمنټ د لاسوهنې مخالفت کوي.
پاکستان کې د احتساب د هغه خلکو همیشه شوی دی چې کم د پاکستان د فوج برخلاف تللی دي. هغه خلک چې د فوج انډیوالانو په یو وخت کې هغه چې کم وخت د فوج مخالفت وکړو هغې باندې احتساب چالو شو. زه دا عرض کوم چې پاکستان کې کلم د جرنیلانو احتساب نه دی شوی، کلم داسې نه دی شوی چې هغه خلک چې جرنیلانو ته نږدې وي د هغې احتساب شوی.
وزیر اعظم عمران خان دا هم وویل چې پر احتجاجونو سربیره به په ملک کې د ټیکسونو راغونډولو نظام عملي کوي.
زموږ د 200 میلیون آبادۍ یوازې 1.5% خلک ټیکسونه ورکوي. موږ کار پیل کړی، خلک د ټیکس پور ورکولو رضا کول ډیر ګران کار دی او دا وخت پراخ احتجاجونه هم روان دي، خو موږ داسې محسوسوو چې موږ به پکې بریالي شو.
عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف د واکمنۍ لومړۍ کالیزه د تورې ورځې په توګه لمانځي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د 2013 کال د جولای پر 15 په عام انتخاباتو کې اسټبلیشمنت د تحریک انصاف په حق کې درغلي کړې وي او عمران خان د هغوی غوره کړل سوی وزیر اعظم دی. خو تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه دا ټول شور د خپلو درغلیو پټولو لپاره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستاني وزیراعظم عمران خان دا څرګندونی په داسې وخت کړې دي چې د واک ترلاسه کولو څخه وروسته په لومړي ځل امریکا ته په رسمي سفر تللی و. د هغه د ګوند غړي یعنی حکومتي چارواکي دا سفر ډیر ګټور بولي، خو د اپوزیشن ګوندونه پرې نیوکې کوي. آیا دا سیاسي چارو پوهان او اقتصاد پوهان دي ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
پاکستانی چارواکي د دې هېواد د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته وروستی 3 ورځنی سفر ډیر ګټور بولي، خو شنون کې وایي دا سفر سل په سله ګټور نه وو. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ثلت مسعود د نهې په ورځو مشال ډوته ویل چې د عمران خان د سفر ګټه دا وه چې پاکستان د ترګرې پر ضد او د افغان سولې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي وو، نو پر هغو یې تر کافي حده امریکا مطمئن کړه. خو امریکې لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي چې پاکستان ته د دوی درول شوې مرستې به کله بحالوي.
زه نه وایم چې دا سفر په مکمله توګه کامیاب و، ځکه چې لا هم د امریکا لخوا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ په نامه د ترهګرۍ ضد جګړې د لګښت پیسې بندې دي. پاکستان ته هیڅ قسم مرسته نه ورکول کیږي. پاکستان د غیر قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی، نو په دې هر څه امریکې څه قسم نظر نه دی ښودلی او معلومه نه ده چې وروسته به په دې څه دریځ خپلوي.
یا دوی چې امریکایي یو نیم کال مخکې پاکستان ته ورکول کیدونکي 1.3 اربع ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ضد جګړه کې امریکې ته دروغ ویل دي او سم کار یې نه دی کړی. خو امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پر زویل چې د پیسو تر بندولو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سمې شوې دي او که د ترګرې پر ضد سم کار وکړي بیرته بحالېدلی شي. په بیخبر پونتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر ګټور وو، خو نوموړی وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حلېدي.
امریکایي خواهش دا دی چې په ټول دنیا کې چې د ترهګري کوم لړۍ ده دا کنټرول پیشي، او بیا په تیره تیره په افغانستان کې چې هغه په کوم شرایطو باندې معاهده کول غواړي هغې کې پاکستان د هغوی سره پوره کومک وکړي. نو د امریکې خو په ترجیحاتو کې داسې شامل دی. د پاکستان ترجیح دا ده او د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ده اقتصاد ته دې امریکا پام وکړي او نور طاقتونه دې پام وکړي او هغې کې دې ورسره ملګرتیا وکړي. نو دوانو په خپل خپل مقاصد د پاره پرې خبرو کې ټینګار کړی دی او پاره باندې خبرې او بل سره کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي پاکستان بور سره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. بلخو عمران خان چې د جولای په شلم امریکا ته په روزنی سفر ولاړ ویل دي کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. ټرمپ د جولای په 22مه په وایټ هاوس کې له عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې وویل په پاکستان او امریکې دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه بعد د جولای 22مه د ملاقات نتیجې ګټورې وي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان په اړه ډیر څه کوي او دوی کولی شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډیر فرق راولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پرون د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې بیرته ولاړ سي نو له افغان طالبانو سره به لیده کاته کوي چې له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره حاضر کړي. زموږ همکار اجمل ان په دې اړه رپورټ لري.
دا پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پرې د پوینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغه غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري، خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل، خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي. دا پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښول دي. عمران خان وایي دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یو خولې یو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ لپاره ترلاسه کیدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کې وو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو. دوی له مخه د امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پر یو څه باور لري، خو یا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي پاکستان په افغانستان کې له تیرو څلوېښت کلونو راهیسې ښکېل دی. نوموړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیمې مداخلې وروسته خورو ورو شوو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي، ځکه د په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبان او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چیرته په پاکستان کې دغه سي او مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استاد زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید. او هلته اله ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې.
اجمل اندو د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای پر شلمه تر سره سو انتخاباتو کې نوی ټاکل شوی استازي وایي چې دوی به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خپلو سیمو ستونزې په ډاګه کوي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې هوډ وښود چې دوی ولس ودی ته رائے هم پردی ورکړی دا چې دوی په سمه توګه استازیتوب وکړي. نور تفصیل د اسرار الله مومن پر رپورٹ کې اورو.
په قبایلی ضلعو کې د جولای په شلمه د خیبر پختونخوا شپاړو څوکیو لپاره د شوو صوبې انتخاباتو په نتیجه کې ځنې منتخب شوي استازي وای د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې بعد خپلې سیمې ستونزې راپورته کوي او هڅه وکوي چې د سیمو حالت بدل کړي. د شمالي وزیرستان امیر کلام وزیر د نه پوره ځې مشال ډوتول چې د قبایلو تر ټولو غټه ستونزه بدمنی ده او د خپل خلکو پر دې ووټ اخیستې چې دغه مسله په اسمبلی کې راپورته کوي.
دا چې په چک پوسټونو باندې مالته مساله شته خلکو ته مختلف طرز باندې او په ډېرې علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي چې تاسو به د شپې نه دا او وې بجې نه دا سهار د شپږو پورې به بیا تاسو د کورونو نه نه راووځي او داسې بیا چې کومې د هسپتالونو مسالې دي هلته د سکولونو مسالې دي. ته دې بدبختي ته وګوره چې جوډیشل کمپلیکس دپاره د جینکو چې کوم هلته ډیګري کالج دی هغه دوی مختص کړی دی چې په دې کې به جوډیشل کمپلیکس جوړېږي. نو دا چې کومې کیسې دي وقتی به د دې روکتام کوو او بنیادي طور به مونږ په خپل وطن کې د امن او امان د راوستلې کوشش کوو.
بل خو د مومندو ضلع نثار احمد مومند چې له عوامي نشلګون سره تړاو لري وای چې دوی الوس په صحیح مانو کې په خبر پختونخوا صوبه کې زم شوې دي. دغه په خبره چې قبایل او یا کلونو رهسه ل خپل حقونو به برخې پاتې شي او دوی به هڅه کوي چې ټول مسلې یې په اسمبلی کې راپورته کړي.
زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دي، زمونږ بنیادی مسائل صحت دي، د سکو بدی زمونږ اوران کورونه دي، زمونږ چې دینو کډوال شوی او زمونږ ریسورس مدنیت چې زمونږ ډېر یو مهم شیز دی چې په هغه باندې خلکو نظر دی هغه به بچو هغه به د قوم په ګټه راولو. 3% په ان اف سی کې ریوارډ کې چې دی چې مونږ ته 3% راکړي هغه تر دوسه پورې نه دی راغلی. بل دا چې مونږ ته دا ویلو چې تاسو ستاسو خاصدار او لیوی به دا به مونږ دې کې مرچ کوو او شل زره به نورې تاسو ته نوکرای درکو. نو دغه عملونه ټول
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د څانګې استاد او د سیاسي چارو په اجازه خټک وای د قبایلی سیمو زوړ نظام له منځه تللې وو او یو تشه رامسته شوې وه چې د صوبې انتخاباتو په نتیجه کې ډکه شوه. نوموړی وای اوس به په قبایلی سیمو کې بدامنی هم تر ډېره راکمه شي ځکه چې د دې سیمو منتخب استازي به کولی شي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپلې ستونزې راپورته او د حلولو هڅه وکړي. خو خټک وای چې ریاست ته به د بدامنی په اړه خپل پالیسی هم په بشپړ توګه بدلول وی
دا نه چې چې الیکشن فولو یا یو پلا عدالت رالو یا پولیس رالو نو په څه وخت ته خو ځان دې او ماشره ده مات غوډا ده جګړې دي پکې نو آلته کې اصل کافیا ده پوری تم شو نه وایلن بیا هم ستړي نو هغه هم دا بیان نه بدلول وی.
په تیر وختونو کې تل د نړیوال لخوا په پاکستان تورونه لګیدلی چې پر خپل خاورې د زینو ډلو وسلوالو ته پټنځینا ورکړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د بې توپیره پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې قبایلی سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د یادونې ده چې په قبایلی سیمو کې صوبه انتخابات وروسته له هغو شوي چې پروسه کال قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شوي.
تاسو مشال ریډي اوري په کورم کې د جولای د شلمې په انتخاباتو کې ناکامه ګرځول سوي امیدوارانو احتجاج کړی او تورې پورې کړی دي چې له دوی سره درغلې سوي دي. خو د انتخاباتو کمیشن ځای چارواکي دا تورن ردوي. تاریخ روکزی نور خال راکوي.
د کورمې په بادامه کې د نهې پورز د یوسل اتم حلقه آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه پلاویانو احتجاجي غونډه کړې چې په کې تیر انتخاباته له درغلیو ډک وبلل او غوښتنه وکړه چې هلته ټولټه کنې دي یو ور بیا وشي. آزاد امیدوار ملک سیف الله وايي هلته په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټکنې بدوي هیڅکله ونه مني.
سوال کو سبور دا سوال کو سمو سین سو پکی بس دا انتخابات ملتوی کی د پوش په نگرانی کې د الیکشن کمیشن هغه وکي انتخابات او نه په کورلو تبي د خلکو وشوه څه داسې سلیکټډ دی کول سلیکټډ خو اول نه به اعلان کړی و.
که څه هم تیره ورځ دا احتجاجي غونډه ملک سیف الله او د هغه ملګرو ترمنځ له سهاره روانه وه، خو وروسته په دغه کې د حلقې نور امیدواران هم ورشامل شول او ملاتړ یې وکړو. آزاد امیدوار ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي دا له دوی سره د درغلي غټ ثبوت دی چې په انتخاباتو کې یو شمیر سرکاري اهلکاران له ووټه محرومه وساتل شول او بیا د هغوی ووټونه بل چا او نامعلومه تنانو د خپلې خوښې نماینده ته ورواچول. ملک حاجی سلیم خان اورکزی له انتخاباتي کمیشن وغوښتل چې په حلقه کې اچول شوی د سرکاري اهلکارانو د ووټونو فرانزیک تصدیق دی وکړي.
دا د کوم سرکاري اهلکار دی؟ د دغو اهلکارو تقریبا 211 بلټ پیپر رغلی دی او دا معلومی دی د 850 بیا څنګه پول شوي، چیرته پول شوي، څنګه پول شوي، دا اندرې بالکل شوي دی دې کې څه شاک نشته. په کار دا دی ټولو ویریفیکیشن وشي، اغې نه بعد یې فیصله وشي.
بلخوا په یاد حلقه کې د الیکشن کمیشن ځای مشر نور سعید خان دا ټول تورونه ردوي او وای هلته تیر انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوي دي. چارواکي زیاتوي په الیکشن کمیشن کې د آزاد امیدوار محمد جمیل لخوا درخواست تر جمع کې دورسته دوی لپیر ورځې د هلکې د وټونو شمیرنه یو ځل بیا پیل کړي چې له دغه سره به ډېر اعتراضات د هلکې نمایندګانو ختم شي، خو که بیا هم د درغلۍ داسې کومه خبره وي نو هغه د هغوی عدالت ته یوسي.
خپل پته چې دا خو دې اوسه نادره به دا ویریفای کوي غو کوي هغه خو داسې څوکا سره نه کیږي او جلي وټونه څنګه وچې دلته په نګېدن تاتیشته کنه ولا زه دا پوښتنه کوم ریکاؤنٹنگ تا کو کنا چکو بو کے سمردی او غو کے سمردی ټول هر څه معلومات به وشي دو او ټول چې دونه برو بس چې دای په خلکو باندې اعتراضات چې د دې کې ووټ غلط غشو دا شو دا ټول چې دونه بار صاحب خبرې په کراو دي.
دا هفته پر اس په انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فی امیدوار محمد ریاض د صوبایي سمله چوکې ګټلې دا او هغه د غیر ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار محمد جمیل په مقابله کې یو لزر نه سو اته چلوي خټونه اخست دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر یو لزر 1500 ولسته. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
په تورخم کې کارکونکو مزدوران وایي چې له دوی څخه حالت رشوتونه اخیستل کیږي. دوی وایي ګټیم دومره پیسې چې غلطه له دوی څخه واخیستل سي او دوی له مشکلاتو سره مخ دي، خو هلته ځایي چارواکي دا تور ردوي. د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نور حال راکوي.
په تورخم کې د بارودونکو لاریو ډریوران داوه کوي چې د کمیساری اړوند عسکرو ته که پیسې ورنکړل شي بارودونکو لاریو ته د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي. د سید میران په نوم یو تن موټر چلون کې وایي
بلمبر راسي 2000 روپیه ورته وریس کوم بلمبر یا غواړی اته لنجر ورولې 2000 روپیه ورته خبر وسورو کې تیرا بلینې دا کوم په کتار کې ولاړ دی نه پریږي.
په تورخم کې په سلګو نزوانان د ویلچرو په وسیله ناروغ او عمر خوړلې میرمنی او بوډاګان د تورخم لمزي اړوي. یو تن ویلچر چلون کې ځوان هم د تورخم کمیساری له عسکرو شکایت کوي، وایي که پیسې ورته ورنکړي د کمیساری عسکر د تګ راتګ اجازت نه ورکوي.
ویلچر راوسته د لاس ویلچر د پیسې دوه نفر په جنگ د عسکرو یو وار میګډ لراوسته را پیسې واخسته به بوت راو کمیساری مخته به راوسته به را پیسې واخسته هغه خپل مسر راځي زمانه ویډیو موږ.
په تورخم کې په سلګونه کم عمره ماشومان هم د خلکو غوټي په مزدوري اړوي. یو تن ماشوم وایي چې که د کمی ساری عسکرو ته پیسې ورنکړي نو هغه ورته وهل دبول ورکوي.
پیسې ورنکوم مخی مو چې پیسې ورکو بیا پرې دی کوم ساری کوم سر لاس گاډي ال تم نه اخلي ال تاس مخ کې مران
ال تم ګنده خو ته وړل چې جالر کنه نو تم راوي بس وی ورما.
بل خو د تورخم کمیسر نجیب الله صاحب به د بارودون کو لاریو چلون کو او مزدورکارو ما شومانو دا وی ل یوی مخیره دی او زیاتوی چې یو شمیر مافیایي کمیشن کاران د کمیساری د بدنامولو لپاره د دوی په عسکرو تور پوری کوي.
چې اجازه منګه البته زمنګ په پرسونل کې نشته هغه په هغه خلکو کې دي چې دا کم زور واکان دي قچغبرو یا مسل مافیا کړی وي دلته لاس درلودل غټي وي د شپې لس لک پیندل لس لک یا ول لک تل لک رپی غټي درلودل هغه غټي د دې د لاس وسوتلې دي. اوس په مختلفه د زړه برخو کې دي سید مشکلات غواړي چې ایجاد کړي ترسو منګه نامبدي کې
په تورخم کې د فساد خبره نه ویني ده. اوسمو د وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو هڅه کړې و چې مخه یې ونیسي خو موټر چلون کی او مزدورګار ماشومان وای چی اوس یو زلبیا په تورخم کې پسات یا بډیا خستل عام شوی دی. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
او سم وخت رسیدلی د خبرونو لنډیز ته. لسنیمی بجې سوی. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې هغوی په داسې یو وخت کې په ملک کې ګډوډۍ رامنځته کړي چې هېواد یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان د جولای په 23 د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو پر وخت مخالفو ګوندونو ته په اشاره وویل. دی ورته احتساب او خلک ورته سیاسي انتقام وایي. په کوټې کې په یوه بمي چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بای پاس د جتک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپل کورونو روان کو. د پیخ زمواری تر دې د ماکو وسوالې ډېرې نه دامنلې. د پاکستان د صحت محکمې د 2013 کال د غذایت کمی سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 70% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا په مهال وکړه. وی ویل طالبانو څو میاشتې وړاندې له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. په جلال آباد کې یو ټرافیک پولیس په ډزو وژل شوی دی. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند چپرحال اډې ته څیرمه ناڅرګندو وسوالو یو ټرافیک پولیس په ډزو وژلې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تیره ورځ کابل ته له رسېدو سره سم د ولسمشر اشرف غني سره کتلې دي. ارګوای ولسمشر غني او زلمی خلیلزاد پر دې صلاح شول چې هغه به د 100 ورځو لپاره په کابل کې وي. او د نړۍ 500 طاقتور هیوادونو باندې روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړولو لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکېچ په زیاتېدو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده. فرخنده اسد وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روغتیا درملنه په تکراری توګه خبرو. کوربه پامیر ساحل دی.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې ز پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. اوریدونکو، د جولای 28 د تور ژړی پاړه د اغهی او د دې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د تور ژړی یو شمیر قسمونه دي، خو پکې هپاتایټس بی او سی تر ټولو زیات وي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې 325 میلیونه خلک د تور ژړی د بی او سی قسمونو وایرس یا جراثیم لري چې ورڅخه هر کال 14 لک خلک مري. د دې ادارې په خبر دا ناروغي تر نری رنځ یا ټی بی وروسته تر ټولو زیاته مرګونی ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي د تور ژړی مخنیوی او درملنه شونې ده، او د هپاتایټس سی پورا علاج هم ممکن دی. دا دواړه ناروغۍ وایرسي دي او له کبله یې ځیګر سوزش پیدا کوي، او د روغتیا نړیوالې ادارې په خبره د ځیګر د سرطان یا کینسر یو لوی لامل دی. د ناروغۍ دواړه قسمونه د وینې غیر محفوظه انتقال، نامحفوظه جنسي اړیکو، د درملنې پر وخت له یو ځل څخه زیات د انجکشن یا ستنې استعمال، د ناپاکو جراحي شیانو پر بدن د خالونو وهلو اوزارو، او له حامله ښځو څخه یې کله ناکله ماشوم ته هم خپریږي، خو که مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو نه خپریږي. همداراز د روغتیا نړیواله اداره وایي تور ژړی له یو ځای خوړلو او اوبو څښلو څخه هم نه خپریږي. د دې ناروغۍ وایرس چې بدن ته داخل شي نو څومره وخت وروسته اثر کوي؟ لومړی علامات یې څه وي؟ تشخیص یې څنګه دی؟ او د درملنې لارې چارې یې څه دي؟ دا ټولې پوښتنې نن په خبرونه کې در ځوابو. په روغتیا او درملنه خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسمایل اگین په نوم روغتون یا اسپیټال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، موږ په دې باندې څو ځل خبرونې کړي دي، او هر کال د تور ژړی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې هم یو ځانګړی خبرونه ورته کوو. د روغتیا نړیواله اداره لکه څنګه چې ما وویل 315 وایي چې 315 میلیونه کسان په دنیا کې دا وایرس لري کنه چې ورڅخه هر کال 14 لک خلک مري. نو خطرناک ناروغي دا وي تر ټیبي ورسته تر ټولو زیات مرګونه امدا وس وخت کې د دې ناروغۍ نه کیږي. نو اول ک پډې رلند توګه باندې راته وای چې تور جړې یا هپټایټس چی شې دی؟
جړې یو ته مونږ جن دې سو عام جړې چې کې د بدن سرمن جړې شي ته شو متیا زورنګ جړې شي سترګو دا سپین جوی دا جړې ښکاریږي. دا د ذکر معمولی غونتی څه تکلیفونه بازه وخت وینا غي سره شي.
ها
کم چې د زیګر خطرناکې بيمارۍ دی ته مونږه هپټایټس وایي.
صحیح. یعنی د زیګر سوزش انفلیمیشن.
نه د زیګر پړسوب سوزش او بعض وخت د زیګر زخمی کېدل. دا بیا په مختلفو قسمونو کې تقسیم شوی دی چاې کې اے بی سی ڈی ای او جی. د نمونه باندې دا مونږ پیژنو. پدې کې زیات چې دی خطرناک دا بی او سی دی. د دې بيماري سره په سی کې چې دا ځیګر انفلیمیشن کوي یا پړسیږي.
صحیح. پړسیږي سوزش یې د سی لکه یو سړی چې زخمی شوی یو غ زخمی کنه پړسوب کړي یو قسم سوری او خرابي.
او دا بیچ دی نو دا لکه فرض کړه زیګر چې کوم لائننګ دی یا د بدن اخیری سی چې کوم دی د زیګر د بدن هغه چې مرګونی شي یا مړی شي یا زخمی شي لکه موږ ورته انفیکشن وایو خو دا موږ د اوریدونکو د پوهې لپاره دا خبره په دې ډول کوو دا زموږ هپټایټس ګزه کې شي بي وایو. عام خلک دې ته تور زیړې او سپین زیړې وایي.
خدا تور چې دی دا سی دی او بی چې دی دا سپین زیړ دی.
دا سپین دی.
ها
اوس انسان ته په څه پته لګي چې د پزیګر کې څه تبدیلی راغله یا نقص شو؟ یو لکه څنګه چې ما ارزو کو چې زیړ یا جنډس یا یارکان اخو بدن زیړ شي نوکونه زیړ شي سترګې زیړ شي ته شي متیازي زیړ شي او سړی ته پته لګي. په دې نورو قسمونو کې عموما دای چې یو خل مریض ته پته نه لري تر ډیره وخت پورې.
صحیح.
نو بیا په کار دا چې سړی محتاط وسی او نظر وساتي. نو هغه کې دا کتل چې د خپل بدن یا د سرمنې په رنگ باندې د سترګو په رنگ باندې نظر واچي چې د کې جړواله خن راځي. دویم چې کله د لوی بولو سره فراغت کوي نو لوی بولو رنگ چې کوم قدرتي دی دا زیړ رنگ ته زیات مایل وي. یلو. او کله کله مونږ چې لکه لایټ یا پیکا هلکا کلر پیل چې مونږ ته وایو انګریزي کې ورته پیل وایو.
او نره دا سي لګ لګ زیړ شي
زیړ بخن چې ورته
زیړ بخن او
سپین مایل زیړ.
او
نو دا دې غټو متیازو یا د لوی بولو رنگ دغه شي. او درې مغټه نه خچي نو سړی ته نره نره تب کیږي. سلورم نه خپه دی کې دادا چې بدن مسلسل د سو اونو د پاره یا میاش دوه پورې د ستومانه وي او راحت او سکون نه بیا مومي.
دغه علامات چې تاسو بیانوي ډاکټر صاحب دا څومره وخت چې وایرس بدن ته نه نوته څومره وخت وروسته د بی او سی په صورت کې دا راځي؟
او دا غیر ترازم خو چې د علامات بیان شي.
ها
پنځمه خبره دی کې وی د معده وایرس ای کې زکه چا کې دل استفراق کې دل د بولو عادتونه خرابې دل او شپږم علامت په خېټه کې
او
درد کېدل.
ها
دا د دې شپږ غټ علامتونه دي.
صحیح.
پس صورتم کې د هپټایټس بی یا د سی وایرس بدن ته په څه طریقه نه نوتل. نو عموما د سلور نه تر اته هفته یعنی د یوې نه تر دوه میاشتو پورې بدن اکثر په دې باندې خپل مدافعیت پیدا کی او دا جراثیم د بدن نه بهر کی.
صحیح.
بعضی صورتونو کې که موږ بغیر علاج دا پرېږدو او صرف د نظر لاندې ساتو چې د دې د قوت یا تعداد د جراثیمو زیاتېدو ته پرېنږدو نو بیا دا شپږ میاشته کې دننه دننه په خپله ختم شي او بدن دې نه ځان خلاص کړي. دغسې ماشومان چې دي نو د دې بدن چې دی څلوېښت فیصده زیات د خلاصولو قوت لري د دې جراثیمو یا دغه نه په نسبت د غټانو کې. اوس چې کله دا جراثیم راغله نو څنګه چې ما وویل چې د څلور هفتو نه تر اتو هفتو دا بدن خارج کوي بعضې صورتونو کې تر شپږو میاشتو پورې رسي یعنی څلوېښت هفته. دا موږ چې وایو چې تر هفتو یا تر میاشتې پورې ستومانی میاشتو میاشتو نو که تر دغه حده پورې بدن مسلسل ستومانی ښایي استفراقي کیفیت سړی محسوسوي بدن کې تبه ویني د لویو بولو رنګ نری شوی یا سپین مایل زړ شوی وي خېټه کې پاړسوب پیدا شوی وي او دا شی نه د څلور هفتو نه شپږ میاشتو پورې پاتې شي نو بیا لامحال چې دی د دې علاج ضرور دی.
ښه. او د بی په صورت کې اکثر دا پخپله روغ شي په زیاتره خلکو کې که نه؟
دا ټول زیاتره چې دي پخپله رغېږي.
صحیح.
خو هغې لپاره چې دی نو بیا سب مختلف اقدامات یا عادتونه بدلول دي. هغې ته چې راځو نو مخکې دا وګورو چې د دې وجوهات څه دي. دا وایرس اخیر بدن کې پیدا کیږي ولی یا راځي ولی؟
بالکل. دا پوښتنې راته همدلته دی زیاتره خلکو په فیسبوک باندې همدا لیکلي دي چې د چی شي نه لګي او څه وجه ده. مشرف وزیرستانی لیکلي دي، ریاض بندیوان لیکلي دي، عبدالصادق خان لیکلي دي او ضیاءالدین ارمانی برملوال هم همدا پوښتنه کړې چې دا چی شي د وجه نه لګي.
زیات د دې زیاتو جوابونه خو تاسو خپل ابتدائیه کې ورم که تقریبا نو یو خو دا وایرس د ایچ بی وی یعنی بی وایرس، ایچ سی وی، د سی وایرس، ایچ ای وی، د ای وایرس، د دې دغه نمونه شول.
او ایچ آی وی چې دی هغه آی وی هغه د ایډز وایرس دی، بل دی هغه داسې نه دی.
دې کې دا چې اوس ایچ ای وی کله مونږ کوو نو دا عموماً د پخانې یا چې کومه وړه کولمې سمال انټسټاین چې ورته هغې کې چې کوم هضم شوي غذا چې کومه ده فضول وي
فضله چې دا چې انسانان د حاجت رفع کولو لپاره سارا ته ځي
نو هغه د دې ذرایعو نه خوریږي. که یو سړی سارا ته لاړ شي یا تشناب ته لاړ شي یا یو مور بچی ته ډایپر یا هغه جانګې غوندې چې موږ ورته وایو هغه بدل کی یا د هغه اورنی بدل کی ماشوم متیازې کړي وي او خدا نخواسته ماشوم کې دا وایرس موجود وي او بیا دا خپل لاسونه په صابون سره صحیح پرې نه مینځي او د خوراک شیانو ته یوسي او خوراک وکړي یا هغه خوراک شیانو پورې ولګېږي نو دینه هپاتایټس اے خوریږي. دغسې بعضې صورتونو کې چې کوم زمونږ ګنده اوبه دي کنټامینیټډ واټر هغه دا دي چې مونږ یو میوه واخیستله او ظاهرا شکل صورت نه اوبه مونږ ته پاکې ښکارېږي په امیر صاحب خو د مځکې لاندې چې کوم نلونه تیر شوي دي نو دې کې د صفا اوبو نلونه هم دي
او
د ناول هم دي.
صحیح.
بعضې وخت دا سره یو ځای شي یا بره ټینکو کې بعضې ځناور مرغان پریوزي مړه شي او د هغې د صفایي خیال نی سرونه پینې هغه د څکلو اوبو ته راځي نو که دغسې اوبه مونږ څکو یا هغې باندې شیان ووینځو نو ظاهرا خو مونږ ته دا ښکاره شو چې دا مونږ په پاکو اوبو وینځل خو هغې کې دا جراثیم خو مونږ ته په نظر نه ښکارېږي نو دا د هپاتایټس اے د خورېدو بنیادي لار ده.
صحیح. هغې سره مونږ کار زیات نه لرو نن هم دومره بس دی که نه ځکه هغه خو خپله علاج کیږي هغه ناروغي چې د عام زیړی غوندې تقریبا
د عام زیړی غوندې مونږ زیات چې کوم توجه ده دا په بی او سی ده خو دا مونږ څه کو ویلې چې دا که مونږ فرض کړو په بدن کې اے پیدا کو یا ای پیدا شو یا ډی نو دا زمونږ د بد احتیاطۍ نه وجه کیږي او هغه بیا مخکې د بی او د سی صورت اختیار کی.
صحیح، یاد صفائی نه کولو د وجنه، د ګنده شیانو ناولو شیانو خوړلو د وجنه، هغه سیمې چلته دغه نشته دي کناره بونه یا دغه نشته کنه لیټرینونه نشته، هغه ځایونو کې چې ښکاره دغه کوي پټیو ته ځي سارا ګشت دپاره او دې شیانو دپاره، نو بیا هلته دا ستونزه پکې موجوده وي. خو بی او سی چې دی دا په بشپړه توګه باندې په بله طریقه خپریږي
او د هغې خو لارې نورې دي. هغه بیا هغه کې مونږ وایو د سړی نه سړی ته یا پرسن ټو پرسن، نو هغې کې د دې مطلب دی چې د یو شخص نه بل ته، نو دې کې زمونږ جنسي افعال د وینې سره لګېدل یا د وینې انتقال یا د وینې چې کوم پروډکټس دي هغې سره ګوتې وهل یا په څه طریقه هم د وینې سره کنټیکټ کېدل، اوزار چې دي د غوږونو پوزو سوري کولو والا چې کوم ستنې دي، یا بعضې چې کوم خلک د نشې په لت کې مبتلا وي هغه ډېر خلک استعمال کوي، نو دغه ذریعه ده چې د خورېدلو دغه ذرایع دي. دا البته که مور بچي ته شودې ورکوي یو محفل کې څوک ناستی اوټوخیږي لکه د زکام د وایرس دا یو نه بل ته نزي داسې.
ښه ډاکټر صاحب، د هیپاټایټس بی او سی دواړو تشخیص ټیسټونه کم یو تر ټولو کار دي؟
تشخیص دا دی چې کله فرسړي کې دغه علامات پرزیسټنټ یا ډېر وخته پورې موجود پاتې شي، کم چې موږ شروع کې ذکر وکړو چې متیاز او رنگ خراب خړ خړ رنگ ته شي متیاز راځي، تب وي ستومانی وي خېټه پړسیږي استفراقی کیفیتونه راځي، نو پکار دادی چې دی ډاکټر ته لاړ شي او د هیپاټایټس عمومي ټیسټ چې هغه ارزان وي سل 200 روپۍ باندې کیږي دا وکړي.
ښه،
او د ځیګر افعال چې کوم بنیادی لکه دی چې کوم اے ایل ټی جوړی ایس جی پی ټی چې کوم جوړی بیلروبین چې جوړی چې دا په خپل نارمل رینج یا حدود کې دی یا نه دی.
ښه،
داوشی بل فرض په دغه عمومي ټیسټ کې د زړې راخکاره شو بی یا سی، نو دا هیڅ د پریشانې خبره نه، دې لپاره بیا مونږه ورپسې د هغې نه زیات ساینسي ټیسټ اختیارو، هلته مونږه بیا دغه وایو الایزا میتډ، الایزا په طریقه باندې هغې کې بیا د عام مریضان هغه دا و چې 10 درجې دی یا 2 درجې دی یا 40 درجې د عام مریضان یې په داسې پېژني، نو که هغه د خپل حد نه تجاوز کوي نو بیا د هغې تشخیص چې دی نو مونږ بیا په پی سی آر باندې کوو، پولیمر چین ریاکشنز، او په پی سی آر کې هم بیا چې کوم دی هغه کې مونږ 2 قسمه کوو، یو کوالیټیټیو یعنی د هغه کیفیت ګورو، یو کوانټیټیټیو چې د جراثیمو تعداد په بدن کې یا ځیګر کې څونه موجود دی
هغه ګورو. صحیح،
او چې کله د هغې نه پس هم وشي فرض کړه یو سړي علاج وشو بیا دوباره ورته کیږي هغه زړې بالخصوص سی چې دی دا مکمل طور علاج کیږي، نو بیا مونږ د دې جینو ټایپنګ کوو.
صحیح،
یعنی د دغه وایرس هغه جینز ګورو آی کی 1 اے 1 بی 2 3 4 5 6 پورې دا قتل دی، بیا د هغه مطابق د هغه علاج کیږي، نو هیپاټایټس سی چې دی دا مکمل طور پورې قابل علاج دی. هیپاټایټس سی بی چې دی کې بعض وخت ستونزې پیدا کیږي په علاج کې.
صحیح،
نو احتیاط ډیر ضروری دی ورکه.
ښه ډاکټر صاحب، سی چې دی د سی تاسو ویل بشپړ علاج دی کنه؟ زه غواړم چې ډېر لنډې لنډې خبرې ورباندې وکړو چې زه کسان واخلم، کېدای شي داسې کسان موجود وي چې هغه همدې موضوع باندې موږ نه پوښتنې وکړي. سی چې دی د دې علاج تاسو ویل بشپړ علاج موجود دی، نو بشپړ علاج چې دی په څه طریقه باندې کیږي؟
د مختلف د دې انجکشن دي مخکې خو به ډېرې کېدلې، اوس هغه جدید طریقې سره 12 انجکشنو ته رسیدلې دي. بیا که فرض کړه یو سړی بوډا وي یا وزن کم وي، کوم وړومبۍ خبره ته وکړه چې د متوازن وزن چې دی دا ډېر ضروري دی، نو بیا هغې کې د خولې د لارې کیپسولونه یا ټیبلیټ دي، انٹی وائرلز آغا تر دریو میاشتو پوری یا دول سفتو پوری آغا مون ورکو اس آغا دا میاشتو میاشتو گا دی لاجون ختم دی تقریبا دری میاشتا که بش پڑا توگا باندی سڑی دینا خلاص شی
سای او دا بی علاج چه دی آغا چم رو بخ خلی او چنگا کیگی
دا بی عموماً دا دی چه دی که لکا پینزلس نا پینزیش فیصد خدا مریضان پا خپل ٹک شی
سای
او د پنزا بیا نه تر پنزا تیا پوری چه کم دی نو آغا بیا کرانک یا دائمی مرض تلاڑ شی نو آغی که با هم دی دوائی مسلسل خوری نو آغا بیا برابری سمون خوری چه کلا کلا آغا ٹک شی و کلا کلا لس دول لس پنزا لس شل کالا یا دائمی پاتی شی ورکی
صحیح دی دلتا پا فیس بوک بانده را تا دغلی کلی دی جنت گل سیب وی دا پلار یه بی زیڑای دی وی گولای شپگ مشتی خوړل د تر اوسه پورې فرق نه دی کړی څه وجه کیدی شي
اومدا اوس ما ویل چې په بی کې دا مسله شته موږ سره
او دا کله کله زړه شي دا ناروغي په بدن کې یو پاتې شي کنه
پاتې شي نو دې ته پکار ده چې علاج په هیڅ صورت پرې نه دی او ور سره چې کم د لپاره خوراکونه ضروری وي لکه عموما زموږ خلکو کې دا مسله ده پامیر صاحب چې خدا نه خواسته چا ته زیړی وشي نو دې په ځان باندې کټ غنونه کیدی د خوراکونو نو د دې خبرې نه بالکل ډډه پکار ده صرف دونه کوشش پکار ده چې انیمل فیټس یا د زناورو چې کمې چربۍ دي لکه لم او وازګې ډېر مرغان خوراکونه لکه کباب او پکوړې کین فوډ چې کوم په ډبو کې بند خوراکونه راځي د دې څخه ځان ډډه کی او د میوجاتو چې کوم جوسونه دي لکه اندوانې شولې انګور شول گریپ فروٹس د دې زیات استعمال سټرس د مالټې او د نیمبو د فامیل چې کم میوه جات دي د دې زیات استعمال دا ځیګر لپاره ډېر فایده مند وي د زیاتره په بیا روغتون کې یا ریکوري کې دا ډېر زیات کردار لوبوي نو د هیپاټایټس بي دغه سي مریضان چې شپږ میاشتې دوا خوړلې وي یا کال پورې خوري او بیا هم دا مرض موجود وي نو یو خودی ته بیا مخکې دا پکار دی چې ورسره بیا د ایچ آی وی او د ټی بی ټیسټ هم وشي
صحیح دی ډاکټر صاحب ستړي مشه صاحب
سلامونه انا کې هلې پمیر صاحب زه وطن دوست خوشو خوشو لا څخه ډاکټر صاحب ته سلامونه
وعلیکم السلام پښتنه وکړي
ډاکټر صاحب محترم نه مې دا هله دا چې کله د لاس کله د مخه مطلب موږ د واکسین کول نو بیا ما خپل چې متیس وکړلو د ایچ بی اس زمان نو بیا ما واکسین وکړل انجریکس واکسین مثلا هغه ډوز مې پوره کړو ا دې ما د کور ولا چې هغه بیا مثبت و د ډاکټر ته وایي چې دې ته واکسین نه کیږي مثلا زه وایم چې مړ میکروب ده نو بس لږ د وګ د غفلت دی واجی نه بعضی مطلب د غد واجی نه هغه موږ د کور ولا مرمت چې وا بیا مطلب پروسه کال مو چې ټیس وکړو پی سی آر هغه کې بیا هغه وختو مثبت و خاتو مطلب بیا شپږ میاشتې ګولې راکړلې ام وخوړلې اوس څلور میاشتې بیا کړې دي خو اصلي دي ما مقصد دا غدا په نور سره چې ډاکټر صاحب ما ته لږ معلومات راکړي کنه چې دا غږ چې دا مثلا اوس صحت خښوي دا خو ما غږ پرابلم دا غدا لکه موږ تاسو پښتانه خو مثلا هر سره یو وارث غواړي یو آینده غواړي اوس د ما مطلب په څلور بچان دي کنه نو دا چې ډاکټر ته وایي چې دا مر میکروب چې دا دا تر مرګه پورې په وجود کې پاتې کیږي و زی نه هغه ځوندای میکروب په دوي ختميږي نو لږ دغه تشخیص ما سره پیدا شوی دا چې ډاکټر صاحب د معلومات ما ته راکو چې ولې سبب بچارو ته واده وکم مثلا خو دې نه خدای انتقالیږي نو مطلب څه وی مطلب چې مثلا یو هم دا چې زه څه وکم
ډاکټر صاحب تاسو ورته جواب ورکوي کنه
ما سره پیدا شوی دا
او دې ته
خا ډاکټر صاحب دې مسله لري کورنۍ مسله دا خدا غد شکر غوندي هغه وراثتي شې نه دی کنه
دا وراثتي نه دی پامیر صاحب او دې لکه دا خبره موکا چې مونږه پښتانه داسې فکرونه لرو نو د پښتو یو مطلب ورته وکړو چې د سپږو د لاسه سوکان نه غورځوي دا عموما د قابل علاج دی مونږه اوس هم دا خبره وکړه بعض وخت وګدونی سي
صحیح
سیخو مکمل ختميږي په دې کې فی الحال لږ ستونزې مونږ سره شته دي او سره به دام خشي ان شاء الله دی وګوري کده دی پی سی آر منفی وی
دی وی مړه دي نو زه په دې نه پوهیږم
دا مړه چې دي دا پامیر صاحب دا سیدی چې د دې مطلب دی چې د زړه نشته ده هپاتایټس نشته ده
صحیح دی خو وایرس شته په بدن کې
نه وایرس هم دا سنوي
خا
د دې خپل ما تاسو ته ویل دی یو فارمول ک کم سړی باندې یو مرض تیر شي نو د ځیګر بار کې دا د فرض کې یو سړی کوم سره پی سی آر پروتي او شل لک کاپیانې یا جرسمه په یو ڈی سی لیټر کې موجود وي او هغه مونږ تداوی کو ختم شو ختم شي نو دې به هر کال 2% یا 3% نور نوی پیدا کوي خو هغه دونه کمزوري چې هغه باندې بدن په خپل بره به عمومي اوزان نه بهر کوي
صحیح
او دا فطرت د اصول عین مطابق د زکه چې د عمر تیرې دو سره د اعلی هغه صورت کې دا کیږي چې کله عمر د 15 کال څخه تیر شوی وي
صحیح نو دې چې اوس بچو ته واده کوي څنګه به کوي
دی به ورته بالکل سم دم واده به کوي څنګه چې موږ تاسو کوو دی دا تشویشونه بالکل نه کوي دا چې کوم مړه جراثیم دي د دې مثال د دې د پوې لپاره موږ دا وکولو که فرض کیا یو سړی په سوجه باندې چرته زخمی شي نو هغه زخم خو تداوی شي روغ شي
خو داغ یې پاتې شي صحیح نو دا یو داغ دی او اسې تاوانی شي نه دی
دا
مړه جراثیم چې دا داغ دی
او نه بل ته منتقل کیږي په جنسی لارو باندې یا د واده سره
پیدا شوی دی وی ما د زچاو بچو دواړو ټیسټونه کړی دی وی غا ټیسټونه صفا وختل او وی چې کېدې شي زما جراثیم مړو وی تاسو څخه درخواست دی چې زما رهنمایي وکړي لند ورته وای ډاکټر صاحب
دی ته دا پکار دی چې دی جینو ټایپنګ وکړي بس جینو ټایپنګ د پی سی آر نه پس یو ټیسټ کیږي که هغه کې څه نه وي بس خبره خلاصه ده روغ رمټ ژوند دی خوشحاله دی تیرې
صحیح دی محمود الحسن لیکي چې 15 مخکې زیړې مې لارې علاج مې وکړ شپږ میاشتې مې واکسین وکړل د غستنې وهلې دي کنه وی ښه شوم عمر مې 1.5 دی هر کال وی پی سی آر کوم منفی راځي وی ماته څه هدایت یا رهنمایي شته
دے کہ دای چې د چا پی سی آر دا مونږ د بدرې کاله پورې احتیاطن ګورو خو د پی سی آر نه بره چې کوم زموږ سره ټیکنالوژي د ناغه د جینو ټایپنګ دا
صحیح دی د جینو ټایپنګ وکي
او جینو ټایپنګ چا چې علاج کړي ټیک شو نو هغه د پکړ دی چې بس جینو ټایپنګ وکي کوي کې سنو بس بیغه مشي
سم د ډیره مننه ډاکټر صاحب
ډیره مننه په الله ګرانو سره
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پېتر سیګه بلونې به بیا در سره په مخه مخه
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شید.